پارکونو بدل شوی. خلک پارکونو ته د تفریح لپاره ورزی خو نظافت نه مراعتوي او د پارک بیرته ترمیم لپاره ټیکټ نه ورکول کیږي. زموږ همکار په یو شمېر دغه پارکونو ګرځېدلی او په اړه یې یو رپورټ جوړ کړی. د الیاس تایی دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مو باسئ.
د هلمند د مست سیند په څنګ کې د ملت بابا په نوم په 40 جریبه ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندې او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کال وړاندې دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته پیل شوې، د دې لپاره چې د کلونو اوږدو نامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تور نه وي.
نه مې زین لا کاغذان د شان چوړي د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي، باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي. اوس د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده ماتې زنګوي نسته، دا شی نسته، توګوره ونې ګرده وچې دي. دا
زبیحله زه دا نظر لرم چې دوی باید د پر وخت اوبه کي او سپکارې پر وخت وکي او د زنګوي د کوچنیان راځي دا پارک د میلې دپاره د زنګوي باید ورته منظمې سي او کاري برابر سي.
د هلمند سیند پر لویدیځه څنډه پروت دغه پارک باندې 16 لک امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. د هلمند سیند پر ختیځه غاړه د لشکرګاه ښار خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو تر څنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطي پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په 2 متره کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او شطرنج لوبه وي، خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤول اکرام الدین نیازی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ شي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بغداد ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري د هر نگاهه، ځکه دغه هر خواته سرسبزي ده. متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکښې وسته، خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډېرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا 2 کاله وړاندې د یو شمېر زور ځواکو لخوا غصب سوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځمکې ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ ابادوي او هغه چې غصب سوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو دپاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ سوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب سوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلی اسلی د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډراما لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لاندې کایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی وو بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقاو وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت د نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 2 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. دغه راز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپلې نظریې وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له 2 راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کېږي، په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو 2 سریالونه فلم شوي دي.
زما خو تر دې مهاله 4 سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نور نه، لکه پی ٹی وی د دینه اخبار شوی دي.
او دا نمونه هم راته واخله هم در سر کوم کوم دي.
یو سیریل چې دی هغه د ملالا ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملالا خو شمشاد خپور
او شمشاد خپور کړي. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده دا هم خپور شوی دی.
هم در سر له 2 رئیس ډرامې لیکي ته.
زه خو چې ډیر کوښنه یم په خونځي کې ومه، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلمه، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندې لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې. البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوې کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټوم بي، رنگونه باید ډېر زیات ورکي، ښکلا ډېره زیاته ورکي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکيږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهنه وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټی وی ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدار صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب تو نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خپروي او خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لاره کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسې ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې اوسمانه هېر دي، خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلول. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپلو لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدرد صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو، یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وې. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې راپیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ موږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېر انجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه مسلم ته نه دې کړې، نو ښځینه مسلم ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمینو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما تمثیل هم وکړو، په ما لیکوال هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي، یې لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بې قدرۍ. خو په هغو نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا دا مصارف تاسو پورا کړو کم نو
کړه ما خدا سیریل یو د کوزی پختونخوا یو ډایریکټر او ایزار بوبینو میدم هغه ته لیکلی بل معنی ورکو مصرف پر ټوله غوي او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به آید شمشاد تلویزیون ته وک یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي ښه مثال یې د ملالی سیریلو
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراب صاحب نوم مې اورېدلی سره اشنا مې یم دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره اشنا یم پېژنم
همدر صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي تاسو چوم تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي
باید اول یو لیکوال سره ناستی ولاړ وکړي دا غي سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي
کتاب افضل رضا صاحب لیکلې ده د پښتو ډرامه زما خیال په 1995 کال کې لیکلې د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوس دی الله وبخي د کوزی پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلې ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کړي دا غي نزده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چکم دے دا څنګه مضبوط جوړی دی شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلی د یو ډرامې سکرپټ راوالی او دا ول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دي پخپله یو ډایریکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوری منظر کشی به کمزوری نور پر ډرامه کې دومره سخت څه نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی ډرامې نقش په څه شی باندې تاویږي تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدر ته ورستی کارونه مڅدي اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه ان شاء الله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سیریال دی په دغه باندې بوختم
کور مدان ډیر زیاته مننه
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
وګمې جبار خیل د ځل خورا جالب نقل لوسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دماغ هم د ټوټي لخړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ بلاس لکوره راووت چې لګاوندی یا بل چاغلا وکړي او سپی د چاوت محال د خلال مال سره خپل کور ته ستون شي په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی ولاړه خرڅونکو پیرودونکو تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په کې رکې خلای وو د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونتي غل وو حکومت له خلکو غلا کوله خلکو له حکومته بس ټول سره غل وو او ملامت او سلامت پکې نه وو ټول سره یو شان او سره خوشاله وو نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي په خپل کور کې پاتې کېده چلم به ایچ کاوه او مطالعه کولا. غله چی بده ده کور تا ورسیدله سراخ به ای پکی بل ولید پو بشول چی چوکشتا نو غرز به ای وربندی ونکر لارا به ای چپکرام سموده چی تیر شوا او ده خار او سیدون که متوجه شول چی سره خو غل نده نو لازم ایو گنله چی ورطا بوبایی چی جاردشم تبا غل نی تبا خسره ای خو نورو چو گنا کرده چی لطا سره پا تکلیفی تا چی هرش پا پغلا پسی لکوره نزی په هم اغش پا پخار که یو بلکور وگه پاتی کیگی او هاگه چو خپل کور تا تشلاستنی هیچی ستا ده کور تا بحلو نیت یه کرده بی لخ سره سره چی دیدی دلیلو نو زواب نو فیصله وکړه چې د تیاری لخبری دو وسته لکوره بوزی او د خلکو لو غختلی سره سم تر سپیده چاو ده پوری راستون نشی خ سړی به له کوره ووت خو په غلا پسې نه بلکې تر سپیده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی هر شپه یې د کور مالونه کمېدل خو دی چې د غلا سړی نه و د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نسبیره کیدره نور نو هیچ ور پاتی نگو او دوم رسی نلرل چی وی خوری خوله هیچ چا گیل من نو زکه دغه حال ده پخپل پخپل زن راوسته و او پخپل ای ده مناسبه ولی وچی غلاو نکری مگر خلق ور سر بیا هم پا تکلیف شد د خسړی د دغه سلوک چې د بل کور یې نه واهه نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي دی به هم هغه څوک و چې خسړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د خسړی کور ته به ور اوښتي وو ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه او د خسړی غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوسلي وو هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي په دې ډول قراردادونه وشول کمیشن کاری وټاکل شوي او ماشونه تعین شول البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی ورو ورو بېوسلې کېدل ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول د ښه سړی له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوسلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو او هوسا پکې یوازې همغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی وو هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې ساه ورکړه
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسې شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، ژوندې اوسې، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حصه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا، امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري غزا کوونکی، او دوهم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان سه بر انسان په خپل وجود کې، په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په دې خبرو کې بیان کې، اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه دی په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې، په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده.
هو تر هغه بار ما ځاله
بیا دې رسامي نه وکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حاصل مغه خل ما سره وو، خو نور کېدل، خو لار انسان سره وي. نو بیا مې به شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سه شپږتیا واته کلونه و. داسې
نو دا تقریبا لس کاله مل شاعري نه وشو. پدوم رو موده که ما کتاب چاپ کرده؟
پا غلومبلی سره که چه ما شعری که ولا خو زما دا خیال کم نو چیزه بلا کتابی و سبی و سبی کنه، دا شان زما ذهن کم نرات لل. ما یوازې ما خپل خبره لیکلی، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شیانو ته منه متوجه کېدلم. بس ستاسو خولې ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې زه کله پوهنتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول په کار دی، او په یو نوی طرز او نوی خیال باندې شاعري برابرول په کار وي. نو دغه و چې ما په درنویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو، نوی مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي، یو څه کتاب به نه راشي، خو فلحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، کوم په یاد کوم یې راته وایست؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا یو وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نوی یو بیت راته دی تقریبا د نه اتیوم کال را یاد شو چې هماغسې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالي کېدای شي چې یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې. څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ، یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي، د پغمان مڼی یم نه پیم. په شاعري کې هم دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف و جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز عمان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه، نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډېر خاص نه هغه کول په ګوته کول کنه، یعنی هغوی غیب ته ډېره هغه کوه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې او خپل حال ډېر بیانوي، موجوده حال ته ډېره توجه کوي، همدغه اوس سر روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تېرېږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تېرېږي، څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وویل چې ډېری خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل هم همدغسې دي او نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې پکې شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پېښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال په غاړه ته کښېنم او سوچ و هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بې تنه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه، البته د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده به لیکل کېده، او دا اوس هغه تمایل هم کم سوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیته نه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونی مسافره. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګه تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وبه در سره نشتا هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشتا راشه کینه لیونه یم مسافرا چې د سم ستړي ساشي بیا پسی اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بزی
ډیر مننه ډیر ښایسته په دې ورستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوي موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د وزبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هېوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو مثلا د غزمنګا ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعره بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازړی دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سیمه واردو کې یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا مستند وکړو د دې لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونده ده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي څلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ څلور پنځه بلکې ټوله ګوته نورو ته نیسو که نه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلی وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر د وده کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او داسې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لاره دا ده چې څوک دغه دعاګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي یا دغه ځای نه ژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په هغه بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نو دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زه دوی هغه کوم چې لطفا په دې خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلرې راته وای وروي
او غزل دا هغه ردیف ده جان جان صحیح ده
مهرباني ویل
او ټول قافیز غزل دا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړې یما په تماشو جانا نه په جار جار مړېګم نه په سجدو جانا نن می تندې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا مات کړی تیږي پاینو جانا وای پیړی ساز کړه لافسانو جانا همدا आवाज اورما لکتابو جانا لګه حصہ خورا کړه لپیمانو جانا بیا میرا وړه وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر دکړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوی دلیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامان صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړني کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپ و کنه ځکه هغه کې ځای په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیعي شاعده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لس کال وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعی خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال وروسته دي مل وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه لولي دا ستاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
له کوم ډیر مننه
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په کې د دوی ته یو نظم اورېدلو ته
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کیبنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وې لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی دلته زما زړی ترې ناڅاپه راپرېوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړی یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کښېنه زورووره چې له مانه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
اپنا کرا چل